Radio.
شنبه د لړم شپږمه د اکتوبر 28مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د ماښام تر روبه جوړه خبرونې په منځنۍ صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد چیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. وړاندې مو اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له خبرداري خبرو چې وای که پاکستان د ترهګرو پر ضد په خپل خاور کې اقدام ونه کړي نو امریکا به راوړاندې شي. تر خبرونو وروسته د دې خبرداري تفصیل اوریدلی شي. امریکا وای که پاکستان د ترهګرو پر ضد څه ونه کړي امریکا به یې غم وخوري. په هلمند کې افغان چارواکي دولت مخالفه وسلوالو ته د درنی مرفوب لیداړولو ادعا کوي او امریکا د روسیې پر لسکونو شرکتونو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته په ډاګه کړې ده چې که د ترسانو پر ضد عمل ونه کړي نو متحد ایالات به په خپله ګام پورته کړي. پریس ټرست آف انډیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې هیدر نورت له قوله لیکلی دي چې ښاغلی ټیلرسن پاکستاني سیاسي او پوځي مشرتابه ته ویلي دي چې پر خپله خاوره د ترستانو خوندي پناه ځایونه له منځه یوسي او که اسلام آباد دا کار ونه کړي نو امریکا به دا اهداف په بل ډول ترلاسه کړي. ریکس ټیلرسن تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې به له پاکستاني مشرانو سره جدي خبرې وکړي. ټیلرسن تیره اونۍ په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره وکتل. په هلمند کې چارواکي د دولت وسلوالو مخالفانو لپاره د درنی مرجوب لیداړولو ادعا کوي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د نادالی ولسوالي په څلورمه امنیتي حوزه کې د پولیو پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې چې د حواله لارې هم لاتړ کې د مخالفان سخت ځپل شوي.
د افغان امنیتي ځواکونو او د هوایي ځواکونو په مخامخ جنگ کې او هوایي اندښتونو کې په لسهاو وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده او د پلوړه کچه باندې تلفات دي او همچنان بعضې اصلحې مهمات او موټرونه یې هم له منځه تللي تخریب شوي دي. او په دې جګړه کې تقریبا یو نفر د افغان ساتینو په شهادت رسېدلی او 15 نفر نور ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه په نادالی ولسوالۍ کې دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. په زابل کې د جمعې په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسلوال مخالفان وشل شوي او وژوبل دي. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات شوي.
د خوشکاو کلي کې یو ساعت برخورد وسو چې په نتیجه کې درې نفر مخالفین وژل شوي دي او وسنه زخمیان دي. فلم په وسایه کې زموږ عملیات جریان لري.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د زابل د ارغنداب د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د نوي قانون لمخې د روسیې لسکونه دفاعي او استخباراتي شرکتونه په نقشه کړی دي. په دې ګام سره له دغو شرکتونو سره معاملې محدودې شي او پر روسیې فشارونه زیاتې شي. پر روسیې شرکتونو د نوي بندیزونو فهرست د جمعې په ورځ وروسته تر هغه خپور شو چې په کانګرس کې پرې څو اونۍ له انتقادونو ډک بحثونه وشول. د امریکا د کانګرس ډیری غړیو د روسیې پر دفاعي او استخباراتي شرکتونو د نویو بندیزونو د لګیدو په تایید رای ورکړې ده. د نویو بندیزونو هدف د هغه څه په بدل کې مجازات بلل کیږي چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ماسکو لاسوهنه بلل شوې ده. له دغو روسي شرکتونو څخه یو زیات شمېر دولتي دي چې سپکې او درنې وسلې، توغندي او جنگي بیړۍ جوړوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دوه متخصصانو له ایران غوښتنه دي چې د بي بي سي د خبريالانو له ویرولو لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته تر دې وشوه چې بي بي سي ملګرو ملتونو ته د تهران شکایت وکړ چې د دوی له فارسي همکارانو څخه جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې خبريال عاصم جهانگیر او د بیان د ازادي په برخه کې ځانګړي خبريال ډیوډ کایا په یو ګډ بیان کې پرونو ویل ایرانی چارواکي له بي بي سي سره هر راز تړاو ته د جنایت په سترګه ګوري. د ملګرو ملتو دغه استازي وویل چې دا هڅې زیاتې شوې دي او اوس په مستقیم ډول هغه کورنۍ هدف ګرځي چې د بي بي سي له فارسي څانګې سره کار کوي. د بی بی سی د فارسی څنګ فعالیت په 2009 کال کې په ایران کې ورسته تر هغه بند شو چې د ایران د ولسمشری په انتخاباتو کې لانجه پیدا شوه. د اګست په میاشت کې په تهران کې محکمه حکم وکړ چې د بی بی سی 1250 سنی او پخوانی کارکونکو او همکاران نشي کولای چې په ایران کې تجارتي معاملات وکړي. بی بی سی دا حکم د هغو غیر قانوني جنایي تحقیقاتو برخه بولي چې په ایران کې د ملي امنیت پر ضد لګیدلو تورونو پاړه کیږي. بی بی سی وای چې دا په یو ډول د دوی د کارکونکو ځورول دي. هغه سړی چې په سوریه کې له اسلامي دولت ډلې سره له یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی و او ویلی و چې د دې خرابې پرېکړې لپاره خواشینی دی، پرون په 20 کاله بند محکوم شو. 28 کلن محمد جمال خویس په ویرجینیا کې د منځني ختیځ وی کورنۍ ستر کړی دی. دی د 2015 کال په ډسمبر کې د سوریې رقه سیمې ته ولاړ. هلته یې د 2 میاشتې په ترڅ کې دیني زده کړې وکړې او د لګېدلو تورونو پر بنسټ د ځانمرګ برید لپاره چمتو شو. دی د 2018 کال په مارچ میاشت کې له رقه وتښتېد او په عراق کې د کوردي پیشمرګه ځواکونو له لورې ونیول شو. خویس دغو ځواکونو ته ویلي وو چې دی بیرته غواړي امریکا ته ولاړ شي ځکه چې د داعش غړي سم مسلمانان نه دي. خویس پرون په امریکا کې محکمې ته د خبرو پر مهال له داعش سره د یو ځای کېدو له امله بخښنه وغوښته او ویې ویل چې له دې ډلې سره یې ارتباط د ژوند تر ټولو بده تېروتنه وه. د خبرونو پای. دا سجی رډو سهارنۍ خبري مجله اورې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له پاکستانه یې په کلکه غوښتي دي چې د ترهګرو پناه ځایونه په خپله خاوره کې له منځه یوسي. وړاندې په خپرونه کې د ریکس ټیلرسن د دې څرګندونو جزئیات درکوو. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تیر اونۍ د سفر په اړه تحلیل اوریدلی شي. بیا به واورئ چې جرمني ویلي دي چې په زرګونو افغان کډوال به له خپلې خاورې وباسي. کابل له دې پریکړې سره مخالفت وکړ.
د پناه غوښتنې اسناد رسیږي، د دوی ستنول باید په تدریجي ډول وي.
په روزګان کې خلک له طالبانو او حکومت غواړي چې روغتیایي کلینیکونه ژر تر ژره خلاص کړي. د خبرونې په روسیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
زه د قالین کاروبار کوم. د لاسته افغاني قالین مخکې پاکستان کې کول شو، اوس ټول دلته صفایي کول شي، قیچي کول شي، ټول دلته فابریکا جوړ شوې ده.
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي که پر خپل خاوره د تروریستي ډلو پر ضد اقدام ونه کړي نو امریکا به له خپل لوري ګام پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په جنوا کې خبریالانو ته وویل له پاکستانی چارواکو سره په خپله وروستۍ کتنه کې اسلام آباد ته په کلکه ویلي دي چې د تروریستانو پناه ځایونه له منځه یوسي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر نورت هم له پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې له پاکستاني مقاماتو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو جزئیات په ډاګه کړي دي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي له پاکستانی مشرانو سره په کتنه کې هغوی ته وویل که تاسو د تروریستي ډلو پر ضد اقدام نه کوئ نو موږ به په بله طریقه د همدې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل تکتیک او ستراتیژي منظم کړو. ریکس ټیلرسن پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل پاکستانی مشرانو ته مې په ډاګه کړه چې دا هغه څه دي چې موږ له تاسو غواړو چې ترسره یې کړئ. موږ له تاسو نور څه نه غواړو خو پر تاسو غږ کوو چې دا کار وکړئ. تاسې خپلواکه هیواد یاست، په خپله پرېکړه وکړئ چې څه کوئ، خو موږ وایو تاسې باید پوه شئ چې موږ چې څه غواړو ترسره کول یې اړین دي. نوموړي ویلي له پاکستاني مشرانو د ده غوښتنې هغوی ته کوم لکچر نه و، بلکې دا واضحه او ګټورې خبرې وې او د هغه په خبره موږ باید د خپلو توقعاتو او غوښتنو په اړه واضح اوسو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل له پاکستان سره به د امریکا راتلونکي روابط پر دې اساس نه وي چې ووایو اسلام آباد دا کار وکړ، بلکې پر دې اساس به وي چې په رښتیا یې عمل وکړ او کنه. نوموړي ویلي پاکستاني سیاسینو او پوځي چارواکو ته ویلي چې امریکا غواړي له پاکستان سره په مثبته توګه کار وکړي او دا به په اوږدمهاله کې په خپله د اسلام آباد په ګټه وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر نورت له پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې سره په مرکه کې د جمعې په ورځ له پاکستاني چارواکو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو نور جزئیات په ډاګه کړي دي. د نورت پوینا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له اسلام آباد څخه په خپل ورستۍ کتنه کې پاکستانی چارواکو ته ویل چې که پر خپله خاوره د ترستانو د فعالیت او د هغوی د خوندي پناه ځایونو د منځوړلو لپاره پریکنده عمل ونه کړی نو امریکا به په خپله اقدام وکړي. نوموړي وویل ریکس ټیلرسن د پاکستان مشرانو ته په کلکه وویل چې باید پر خپله خاوره ترورستان او د هغوی خوندي پناه ځایونه له منځه یوسئ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ویلي موږ په وار وار پاکستان ته وویل چې باید پر خپله خاوره د تروسي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف د دې خبرې په اړه چې ویلي دي امریکا پاکستان ته د وسلوالو د غړو او مشرانو کوم ځانګړی لیست نه دی سپارلی او نه به پاکستان د امریکا غوښتنو ته غاړه کیږدي. هیدر نورت پریس ټرست آف انډیا ته ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان مشرتابه ته خپل توقعات او غوښتنې وړاندې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیره اونۍ کابل، اسلام آباد او نوی ډیلی ته سفر وکړ او ټیلرسن په کابل کې ویلي وو چې له پاکستانی چارواکو سره به جدي خبرې کوي.
په راپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په وینا واورېدل چې د تیر اونۍ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته ویلي دي چې په خپله خاوره کې د ترورستانو پر ضد اقدامات وکړي. ټیلرسن دا خبره هم په جنوا کې کړې ده چې پاکستانی چارواکو ته یې ویلي دي که چېرته دوی په خپله خاوره کې د ترهګرو پر ضد اقدامات نه کوي امریکا به له خپل لوري ګام پورته کړي، خو په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې امریکا به څه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو، خو اوس په د جرمني لوی پریکړه تاسو خبر کو چې کابل ورسره مخالفت کړی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له جرمني غواړي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام د افغان پناهغښتونکو دوسیې له سره وڅېړي او د مخصوصو پناهغښتونکو د ایستلو کار په تدریجي ډول وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني حکومت وایي څه د پاسه 14 افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. جرمني مقاماتو ویلي دي هغه افغانان بیرته استوي چې یا یې په جرمني کې جرم کړی یا یې خپل هویت پټ ساتلی وي او یا د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. رضوان مراد او د دې موضوع جزئیات.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له جرمني څخه د رد شو افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو چارې باید د هغې موافقې له مخې وي چې تیر میلادي کال د افغان حکومت او جرمني ترمنځ شوې ده. افغان حکومت وروسته تر هغې دا غوښتنه کوي چې جرمني د پنجشنبې په ورځ وویل چې څه د پاسه 14,000 رد شوي افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو مسؤول حفیظ احمد میاخیل په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
کومه هوکړه چې له جرمني سره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لري د هغې هوکړې پر اساس د کډوالو یا د افغان پناهغښتونکو دغه پناهغښتونکو چې هغوی د پناهغښتنې اسناد رد کیږي د دوی ستنول باید په تدریجي ډول وي. د دوی ستنول باید د افغانستان د ظرفیت له جذب سم وي.
ښاغلی میاخیل ویل جرمني په اوس وخت کې هغه افغانان بیرته ستنوي چې یې په دې هیواد کې کوم جرم کړی وي یا یې د هویت اسناد ښکاره کړی نه وي او یا د جرمني ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په اوس وخت کې یوازې هغه افغانان بیرته وباسي چې په یادو دریو کټګوریو کې شامل دي. جرمن مقامات وایي د 2014 کال د دسمبر له میاشتې را په دې خاطر اوسه 128 افغان پناه غوښتونکي چې کیسونه یې رد شوي دي بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي. د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په تیره جوزا میاشت کې له ټانکر بم خونړي برید وروسته چې د جرمني د سفارت مخته وشو او 150 افغانان پکې وشل شول، جرمني په موقت ډول د افغان پناه غوښتونکو د وستلو لړۍ ودروله. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي جرمني تر اوسه افغان حکومت ته د څه د پاسه 14,000 افغان پناه غوښتونکو د ستنولو په اړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام دوی له جرمني غواړي چې د افغانانو د پناه غوښتلو پر کیسونو له سره غور وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دغه راز وایي چې اروپایي ټولنې او د کډوالۍ نړیوال سازمان له دوی سره د 80 میلیونه ډالرو د نقدي مرستې او د راستنیدونکو د ادغام مجدد لپاره د همکاریو ژمنې کړي دي چې تر اوسه عملي شوي نه دي.
آزادی خبری مجله اوري.
اساجی راټو په منځني سپدول شپږنوي پټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د هغه څرګندونو په اړه یو راپور خپور کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټلرسن سره تر کتنې وروسته یې کړی دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم ځینې څارونکي د ټلرسن څلور ساعته سفر او پاکستان ته د هغه جدي پیغام د پاکستان پر مخ له یوې درنې څپېړې سره تشبیه کوي، خو عباسی په دې اړه بل نظر لري. واشنگتن پوسټ په یوه مرکه کې د عباسی د څرګندونو هغه برخه راخیستې چې ویلي دي پاکستان ته د ټلرسن سفر د دې باعث شو چې امریکا د پاکستان د دریز ستاینه وکړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې په وروستیو څو میاشتو کې تر بل هر وخت زیات ترینګلې شوې دي، ځکه متحدو ایالاتو د افغانستان لپاره په خپله نوې ستراتیژۍ کې پاکستان د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د پټنځایونو په برابرولو تورن کړی، او پاکستان بیا په ځواب کې نه یوازې دا تورونه رد کړي بلکې پر افغانستان او هند یې خپل امنیت ته د ګواښ تور لګولی. رسپانه د مطلب په دوام د شاهد خاقان عباسی له قول لیکي چې وایي کې څوک منی کې نه منی، حقیقت دا دی چې پاکستان د افغانستان مشکل نه دی بلکې دا افغانستان دی چې د پاکستان مشکل دی. کریسچن ساينس مانیټر د هغو حملو په اړه یو تحلیل خپور کړی چې هدف یې د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې مذهبي فرقهي تشدد ته لمن وهل دي. په افغانستان کې پر شیعهګانو د اکثر حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. کریسچن ساينس مانیټر په واشنگتن کې د ویلسن تحقیقاتي مرکز د څیړونکي مایکل کوګلمن له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغانستان له فرقهي شخړو څخه ځان تر ډیره ساتلی دی، خو داعش ډله هڅه کوي چې د دوی ترمنځ تشدد ته لمن ووهي. ورځپاڼه لیکي دا په هغه هیواد کې چې د پخواني شوروي اشغال او کورنۍ جګړې لیدلې دي او له تیرو شپږو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له حملو سره لاس ګریوان دی یوه خوشینونکې خبره ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان عامو وګړو په دې جګړه کې خورا درنه بیه پرې کړې ده. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو لخوا د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي په تیرو نهو میاشتو کې 8019 کسان د افغانستان په جګړو کې مړه او ټپیان شوي، خو په سلو کې د شپېته ملکي تلفاتو علت د وسلوالو طالبانو حملې بلل شوي. کریسچن ساينس مانیټر د مطلب په دوام په سپتمبر میاشت کې د وسلوالو مخالفینو پر سنگرونو د څه باندې 950 بمونو او توغندیو اچولو ته اشاره کوي او لیکي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د وسلوالو مخالفینو پر ضد په هوایي حملو کې زیاتوالی راغلی، او دا د 2010 کال له اکتوبر میاشتې وروسته د هوایي حملو تر ټولو لویه کچه ده. د افغانستان د څیړونکو د شبکې مشرې کیت کلارک کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې ته ویلي دي چې که څه هم د داعش ډلې حملې ښایي دوام وکړي، خو افغانان به هم په خپل هیواد کې د فرقهي تشدد په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي.
په روزګان کې چارواکي هیله مندي چې د طالبانو له لورې تړل شوي روغتیایي مرکزونه به پرانستل شي. خلک هم له دولت هم له طالبانو غواړي چې دا ستونزه هواره کړي. دوی وایي چې تر مرکز ترین کوټ پورې له لرې سیمو د ناروغانو رسول ستونزمن کار دی چې هم مصرف زیاتی شي او هم ناروغ په عصبي شي. طالبان وایي چې هغه وخت به په روزګان کې روغتیایي مرکزونو ته اجازه ورکړي چې د دوی غوښتنې ومنل شي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ خلک له دولت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه جوړته خلاص کړي. د دې په خبره چې نور جن زوروي دغه خلک پر داسې مهال د روغتیایي مرکزونو د خلاصون غوښتنه کوي چې څه کم دوی میاشتې مخکې روغتیایي مسؤلینو په دې موخه د روغتیایي مرکزونو دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې چې وسلوالو طالبان ورته ګواښ وکړ. څو چې زموږ غوښتنې ونه مني تر هغو به تاسې روغتیایي مرکزونه نه خلاصوي. چې لا هم هندوس روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلي دي. د ورزګان دغه جګړه ځپلې او کړېدلې خلک وایي له څه کم تیر دوه میاشتې راهیسې په سیمو کې وسلوالو طالبانو د روغتیایي مرکزونو دروازې ورباندې تړلې دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د یادو کسانو له ډلې یو هم 60 کلن حاجي محمد نعیم دی او بل هم کریم الله دی چې د ورزګان ولایت د جهراوت او چوري ولسوالۍ څخه ناروغان د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي وو چې ازادي راډیو ته داسې
یو ښځه د چارچنو یو د جوانور په میاندو یو زومه زما لور غونډه کولې ده و بیا شکر هم و مزدور اوته تچ سرتګر د جراره تلاري کابل ته چې د کور بره اوته دغه د کور بم ډوډۍ راوړ خپل وتایل مدلو ده جوړ نه جوړ زنان و پښتنه را باندې وکړه کاله په ونه کې دی څنګه سره د دې په څنګه سره د هغه په دې ځای ته اوس نه د دې ځای مو تاریخ په تنه دی نو شانس په پد کټنر کېرو مو یا
زه درځم ولای ته شوري ولسوالي وسیدون کې هم نو مسافر دې مقصد هغه ځای څخه راغلی د دچري پر دې کرایه نه درشته کرایه او هسپتال ځنه ورسې او روغتونونه ټول باندې نو به خو هسپتال ډیر نشي واشره کول شي ورته بس په علاج وکي
د اورزګان د امي روغتي ریاست د ځای اداري مسولین هم مني چې لا هم 50 روغتي مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلې دي خو ژمنه کوي چې ډیر ژر به د ناروغانو پر مخ خلاص کړي د امي روغتي ریاست رئیس خان اغا مي خیل ازادي راډیو ته وایي
سیخی مراکزنا دولس کلاس دی نور طول بندی او داده چه دی وزیر ساتامی او دی شورای امنیتی ملی ترمان پلاس محضمان چاوی باس کرده دی یو پیو شورای امنیتی ملی مشوران او وزیر ساتامی باس کرده دی اکثر موارد چه وزارت ساتامی سر اعتباط لری اغیر منلی دی بعض موارد چه لک غط گستنی دی پا اغا ماندی هم موافقه شوی در دی زر بیل خیر سرپایل معلوم استی
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاریسه په حمدی رسنی ته په یوستولې پیغام کې ویلي تر هغه به روغتیایي مرکزونه خلاص نه کړي څو چې روغتیایي مسولین د دوی په خوښه خلکو ته خدمات وړاندې نه کړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اسپانیا سرپرستم ماریانا راخوی وایي حکومت یې د کاتالونیا سیمې د بشپړ کنټرول د ترلاسه کولو د دې سیمې د مشرانو د لرې کولو او د هغې د پارلمان د لغوه کولو لپاره اقدامات پیل کړي دي. د اسپانیا د حکومت د کاتالونیا سیمې د خپلواکۍ اعلان هم باطل بللی دی. راخوی پرون د کابینې له بیړنۍ غونډې وروسته په تلویزیوني وینا کې وویل په کاتالونیا کې به د راتلونکي ډسمبر میاشت په 28 نیټه نوي انتخابات وشي. د اسپانیا سرریاسم د څرګندونې 2 ساعته وروسته تر هغې وکړي چې د کاتالونیا سیمه ایز پارلمان د سیمه خپلواکه اعلان کړه. اوس هم د سیمې په اړه یو مطلب لرو. د بشري حقونو د څار ټولنې په ازبکستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې د بدلونونو په اړه په احتیاط سره خوشبیني ښودلې. هیومن رایټس واچ وایي چې په تېر یو کال کې د نوي حکومت په مشرۍ په ازبکستان کې د بشري حقونو وضعیت بهتره شوی دی، خو په عین حال کې زیاتوي چې ازبکستان تر اوسه هم د هیواد خلکو ته د اساسي حقونو د برابرولو ژمنې نه دي عملي کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ازبکستان یو کلن بدلون ته خوشبینانه امید د هغه راپور سرلیک دی چې د بشري حقونو د څار ټولنې په ازبکستان کې د بشري حقونو د وضعیت د نسبي ښېګڼې په اړه خپور کړی. په راپور کې ویل شوي دي چې د ازبکستان چارواکو په تېر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د ښېګڼې لپاره ځینې مثبت ګامونه اخیستي دي. هیومن رایټس واچ وایي چې تاشکن باید په نوي سیاسي عصر کې د بشري حقونو په برخه کې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي. د بشري حقونو د څارونکو ډلې د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې اړه باید یو واضح پیغام ورکړي چې د رسنیو یا فعالانو لخوا پر حکومت انتقادونه نه یوازې وزغمي بلکې باید پر اهمیت ټینګار وکړي. د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف لمړینې وروسته شوکت میرزیایف د سرپرست ولسمشر په توګه وټاکل شو. زیایف د کریموف د واکمنۍ پر مهال د اوږدې مودې لپاره د ازبکستان صدر اعظم وو. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي له 2018 تر 2021 کال پورې د زیایف په ملي تګلاره کې د ټولنې د کمزوري برخې د ساتنې په مقصد د ادارې ښه کول، اقتصادي ازادي او د قضا د خپلواکۍ لپاره د نویو لایحو تصویب شامل دي. په تېر یو کال کې د زیایف د واکمنۍ پر مهال لږ تر لږه 16 سیاسي بندیان خوشي شوي. د امنیتي ادارو له تور لست څخه د زرګونه کسانو نمونه ایستل شوي او خلکو ته د دولتي ادارو د مسؤلانو لخوا د معلوماتو په ورکولو کې ښېګڼه راغلې. خو د بشري حقونو د څار ټولنه په خپل راپور کې وایي چې د ازبکستان چارواکو تر اوسه د جاسلیک زندان د تړلو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارو سپارښتنې نه دي عملي کړي. ویل کېږي چې په دې زندان کې سیاسي مخالفان شکنجه کیږي. هیومن رایټس واچ تاییدوي چې د میرزیایف ادارې د کریموف د ادارې په پرتله د خلکو پر سوله ییزو غونډو محدودیتونه یو څه له منځه وړي، خو راپور زیاتوي چې لا هم د بشري حقونو د مدافعانو، خبریالانو او مدافع وکیلانو انتقادونه نه اوریدل کیږي. د بشري حقونو د څار د ټولنې راپور زیاتوي چې په ازبکستان کې لا هم پر انټرنیټ سانسور شته او خلک د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې په ګډون ډېرې انټرنیټي پاڼې نشي کتلی. هیومن رایټس واچ همداراز د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې د نساجۍ په فابریکو کې د بېګار یا جبري کار مخه ونیسي.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. غوسم لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته په ډاګه کړې ده چې که د ترسانو پر ضد عمل ونه کړي نو متحد ایالات به په خپله ګام پورته کړي. په هلمند کې چارواکي د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرجوب لید اړولو ادعا کوي. د هلمند چارواکي وایي چې په نادالي ولسوالۍ کې مخالف وسلوال ځپل شوي دي او هلته عملیات ادامه لري. په زابل کې د جمعې پر ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسلوال مخالفان وژل شوي او وژوبل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د نوي قانون لمخې د روسیې لسکونه دفاعي او استخباراتي شرکتونه په نقشه کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دوه متخصصانو له ایران غوښتي دي چې د بي بي سي د خبريالانو له ویرولو لاس په سر شي. هغه سړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره له یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی و او ویلی و چې د دې خرابې پرېکړې لپاره خواشین دی، پرون په امریکا کې په 10 کاله بند محکوم شو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. اوس هم د ژوند رنگونه پروګرام لرو. دا پروګرام مسوده نیازی وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
سمون فرهاد دی.
که ده کاربار پرده در تاویت چه کار گئی؟
زه ده قالین کاربار کم ده لاست افغانی قالینه.
ده قالینه کم زیر را بری طول وطنی قالینه دی؟
طول افغانی قالینه دی، مزار شریف، انخوی، ایرات، اخچه، سرپل، میمنه.
بیا ده قالینه چه اوب دل شکنه ده خو بیا وینزل و قشکاری و دشان تا ضرورت لری. ده هم بیا خپلا دل تا خوی منگ وطن کی که بل چی روڑی؟
نه، مخ که پاکستان که کولیشو و از طول دل تا صفایی کولیشی، قیچی کولیشی طول دل تا فابریکا جور شوی ده.
ده وطن قالینه شدی کنه ده خو دیر نوم لریت دین دنیا پسط خلق دیر خوخی چنگ ده خرسلاو مو خلق اخلی تا زینی بحرانیان مو رازی ده دیر خوخی چنگ ده تاسو خریده
ده انگریزان دیل خوخی او افغانان هم که پیسی لری اغا هم قالین لاز والا اخلی.
یو تختق افغانی قالین چی سره اخلی چور پی بایی؟
اغا یو دانش پک متره که گزر اوال بی تقریبا اغا 5000-6000 افغانی دست ده.
او ده قالین چی دی کنه ده باره وزن تا خپل نمون هم لری چور دوله دی؟
دیزین خوجرشنهی ده، فیلپای ده، دیزینون مختلف ده، هر کم دیزین ده. هر ولایت چی قالین جوروی اغا خپل یو زن دیزین ورکوی. مزار شریف خاصی و دیزین لری، اخچه خاصی و دیزین لری، انخوی خاص رنگ پخول و کار کول و طول زن زن لری.
بیا در طول و قالینو که کمی و دیر قیمتی ده چه طول در طول دیر قیمت لری؟
وست کابل از آراغان کار کرد، غیرشمی قالین ده، گوتو کار بانده جوری که اقل گران ده. اقل تقریبا رازی یو دان دو متره تقریبا 5000-5000 افغانه ده.
تاسو چه قالینو کارو بار که وی نام خود دکان که مدیر خیسته قالین کور لپاره با ما خیست خخ دیزنی نوری؟
شام دست ده. یو مطل ده که وی کلال د تیکارش شکستا او با خورینا کنه هم داسه ده خاله گزاره که او ده گذرسه
ما ویل کتا سو با نغنوی دیزایم نا چراسی اول بای کور تاوڑه خپل کور که بایواروی بیا بای دکان تاوڑه
نا داسه ده دخت تجارت ده گتا که او باز منافع کور که بچه
باز تاسو ده خدای پاک خوشحاله ریزیت منه نه
سلامت سه تاسو نم دیره منه نه
د شون رنگونه په پروګرام کې مو د یو اوریدونکو په وینا واوریدل چې د افغان خالیو د بیاتی کولو فابریکه په افغانستان کې جوړه شوې ده. په خو به افغان قالینی د بیاتی کولو لپاره پاکستان ته انتقال دي او ډیر کله به له هغه ځایه بهر ته صادرې دي.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl www.awr.org.
دا سدی رادیو دا خبری مجله هم دلته سر ته رسیږي. تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې د سهار له 2 د ماښام تر 4 بجو پورې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 پاکه صافه واوري. له همدې سره دا خبری مجله سر ته ورسېده. په بلې خبری مجله کې احمد شاکر احمدی له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.